په سمنګان ولایت کې دوه تنه د لسګونو کیلوګرامو نشه موادو د قاچاق په تور ونیول شول. په ها خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنیو ته لیږل شوې راغلي چې 1.5 کیلوګرامه نشه مواد هغه مهال په ایبک خار کې د پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیول شول چې په یو بس موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې و چې له سمنګان ولایت څخه د باندې قاچاق شي. د نشه موادو د قاچاق په تور موټر چلوونکی او کلینر هم نیول شوي دي. د ننګرهار پولیسو نږدې 1000 کیلوګرامه نشه مواد ونیول. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتي دفتر لخوا رسنیو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ لخوا په سرخروت، خوږیاړیو او روداتو ولسوالیو کې د عملیاتو په ترڅ کې 958 کیلوګرامه هیروئین، چارس او داسې نور نشه مواد ونیول شول. دا یادونه ورته چې د دې پیښې په تور شپږ کسان هم نیول شوي دي. د بغلان پولیسو د نشه موادو د قاچاق په تور یو کس ونیو. د بغلان ولایت د نشه موادو سره د مبارزې ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې یو تن هغه مهال ونیول شو چې غوښتلې 250 کیلوګرامه چرس په یو کورلا موټر کې پلخمري خار ته قاچاق کړي. تورن کس په لومړنیو څېړنو کې پر خپل جرم اقرار کړی او له نشه موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی. د نیمروز ولایت پولیسو څه د پاسه 170 کیلوګرامه نشه مواد ونیول. د نیمروز ولایت مقام په خبر پاڼه کې راغلی چې 130 کیلوګرامه نشه مواد چې 150 کیلوګرامه تریاک او 22 کیلوګرامه امفیټامین یا شیشه ول هغه مهال ونیول شول چې په یو بار وړونکو موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې وچی له هیواد څخه بهر ته قاچاق شي. د دې موادو د قاچاق په تور څلور کسان، دوه بار وړونکو موټر، یو موټر سایکل او یو میلو اسلحه هم نیول شوې ده. او دونه وروسته په خداده چې په بدخشان ولایت کې 20 کیلوګرامه نشه مواد ونیول شول. د بدخشان ولایت له نشه مواد سره د مبارزې ریاست رسنۍ ته ویلي چې دا 20 کیلوګرامه هیروئین هغه مهال ونیول شول چې په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې بچي لارګو ولسوالۍ څخه د بدخشان مرکز فیض آباد ته قاچاق کړي. دا یادونه ورده چې په تیرې یوه اونۍ کې دا دریم ځل دی چې د بدخشان پولیس نشه مواد نیسي.
مسکا هوتکو چې د نشه مواد په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په جاله راپور لرو چې ساش کال د تاریخو به په سلو کې 2.8 ټټه سوي ده.
باید د زور په واسطه هم کاغذ تاریخ د منځ لاړ شي ډیره خبره ده. دا ضرور نه ده چې موږ دې مېشې دې بدیل لپاره انتظار او بس ماغه دې راشي نو بیا به موږ دا تاریخ د منځ وړو.
په جاله هم راپور لرو چې محتاجینو د کابل ښاروالۍ د تنظیفاتو یا پاکوالي څنګ ته ستونزې جوړ کړې دي.
اوس لکه دلته درې څلور کسان دي د ساحنیول ده، لکه ځان دپاره ته خپل پلاستیک او وسپنه دا شیان ټولوي خر ته پاره دایم شندي او دا ټول د شپې ګرځي.
دا چې نشه د انسان پر هضمي سیستم څه ډول منفي اغیز لري په دې اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
مختلف د معدې تکلیفونه مستروري او په زمن کې د غجر پروسه په معدې کې هم صورت نیسي.
د یعقوت په نوم یو معتاد وایي چې د خپل یو نږدې انډیوال لخوا په نشو اخته سو.
دونه په زلالات ژوند مې وچ به خص هیڅ ژوند مې نه ودازه چې په نشه باندې اخته سم ګر سره پر چا پر مخ باندې ورتلای نه سم.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
ټول شپه به دا ټکو د درد له لاسه ولاکه خوب کړی وي.
وست خبرونه نومړي مطلب ترازو د سیګار په تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د تاریخو به څو برابر راټیټه سوي ده. همدای لاته چې د کوکنارو لکشت سره د کوکنارو لیوالتیا هم کم سوي ده. د افغانستان لپاره د امریکایي مرستو د څار او څېړنې ادارې یا سیګار په هغه راپور کې چې کانګرس ته تازه وړاندې کړی راغلی چې په افغانستان کې د کوکنارو به څو برابر راټیټه سوي چې تاوان یې تر ډیره حده بزګرو ته رسیدلی دی. د نشه موادو سره د مبارزې وزارت د سروي رئیس نجیب الله آزادی رادیو ته وویل هغه بزګرو چې په 2013 میلادي کال کې کوکنار کرلی د تاریخو د ارزانۍ له امله ډیر زیان وراوښتی دي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د سیګار په هغه تازه راپور کې چې د افغانستان درې میاشتنی وضعیت پکې څېړل شوی او د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی راغلی چې د نشه موادو له لارې ترلاسه شوي ناروا عواید په سلو کې 2.5 راکم شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکایي مرستو د سار او سیړنی ادارې یا سیګار سیړنی ښیي چې په 2018 میلادي کال کې د تریاکو عواید 1.4 میلیارد ډالر ول، خو په 2013 میلادي کال کې دا عواید 600 میلیونو ډالرو ته راښکته شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل د ځینو دلایلو له مخې بزګرو د کوکنارو کافي حاصلات وانخیستل. دغه ډول د تریاکو د ارزانۍ له امله بزګرو ته ډیر زیان ورسید.
د سال 2018 عاید زیاقین
په 2013 میلادي کال کې د بزګرو عواید 600 میلیونه امریکایي ډالر ول، چې د تریاکو بیه په 50 راټیټ شوې وي. د تریاکو د تولید د کموالي دوه اساسي لاملونه ول: یو د افغانستان په شمال او لویدیځ سیمو کې وچکالي وه، بزګرانو د کوکنارو له کښتونو څخه چندانې حاصلات وانخیستل. دوهم دا چې د 2013 کال په پرتله نشه یي مواد ارزانه شوي دي. تیر کال د 1 کیلوګرامو تریاکو بایا 101 درهم امریکایي ډالر وه، او په 2013 میلادي کال کې 1 کیلوګرام تریاک په 6.8 امریکایي ډالر وه.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي د نشه یي موادو پر خلاف د افغان هوایي ځواکونو عملیات ګټور ول، ځکه چې په نتیجه کې د نشه یي موادو د جوړولو په لسګونو فابریکې ویجاړي او قاچاقونکو نړیوالو بازارونو ته لږ نشه یي مواد ورسول. د سیګار په راپور کې راغلی چې د امریکا متحده ایالاتونو په تیرو 13 کلونو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې 9 میلیارد امریکایي ډالر لګولي، خو مثبته نتیجه یې نه درلوده. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر وایي چې یوازې تشویقي پروګرامونه د کوکنارو د کښت مخه نشي نیولی. هغه بزګران چې تریاک کری باید جدي او قانوني چلند ورسره وسي.
باید د زور په واسطه هم کاغذ تریاک د منځ لاړ شي ډېره ښه خبره ده. دا ضرور نه ده چې موږ د معیشت بدیل لپاره انتظار و بس هغه د راشي نو بیا به موږ دا تریاک له منځه وړو. تر څو پورې چې د تریاکو کښت له منځه لاړ نه شي هغه هم د قوتونو په زور باندې، زه فکر نه کوم چې دا په خپله خوښه د خلکو د تریاکو د کرلو نه لاس واخلي. د بدیل کښت ضرورت شته، خو دا معنا نه لري چې موږ هلته معیشت بدیل ورکو کوم ځای کې چې تریاک کرل کېږي. دا یو متوازن انکشاف ته ضرورت لري. متوازن انکشاف د کی خلکو د ژوند کې به تغییر راځي.
د سیګار پر راپور کې راغلی چې د دولت تر واکلاندې سیمو په دریمه برخه کې کوکنار کرل کیږي، چې ځینې نظامی او غیر نظامی چارواکي هم لاس پکې لري.
محمد ایاس ترنکو چې د تریاکو د بی د چټوالي په اړه راپور اوروه. اوس به وګورو چې د کابل ښاروالۍ د پاکوالي څانګه د محتاجینو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ ده. د کابل ښاروالۍ د تنظیف یا پاکوالي کارکوونکي وایي چې محتاجینو ښار چټل کړی دی. کابل ښاروالۍ ازادي راډیو ته وویل محتاجین د چټلیو په ډیرانونو کې ګرځي او په چټلیو کې اوسپنې او پلاستیکونه راټولوي. په دې ډول چټلۍ یوې او بلې خواته سره شیندل کیږي. د یادونې وړ ده چې یو شمیر کابل ښاریان هم د محتاجینو دا کار ښاروالۍ او ښاریانو ته لوی سرخوږی بولي. په دې اړه فرید حلیمي راپور چمتو کړی چې یوسف ځدران یې وړاندې کوي.
ځینې وختونه د کابل ښاروالۍ د تنظیف یا پاکوالۍ د څانګې کارکوونکي دې ته اړ ایستل کیږي چې له ښارونو او کوڅو څخه په ورځ کې 2 ځله چټلۍ راټولې کړي. د کابل ښاروالۍ کارکوونکی شریف وایي چې زموږ ښار زموږ کور خبره هسې یو شعار دی. کابل ښاریان زموږ سره د ښار په پاکوالۍ کې همکاري نه کوي. دا په عمر پوخ سړی چې د ژوند ډیره برخه د ښار په پاکوالۍ کې تیره کړې وایي معتادین هم د نورو خلکو غوندې له کثافت دانیو څخه چټلۍ راباسي او په کوڅو او لښتیو کې یې اچوي.
زیات مشکل برمه معتادین زیات خلک کده نه
مینځي. معتادینو موږ ته ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. دوی د ښاروالۍ له لومړۍ ناحیې څخه نیولې بیا تر اتمې ناحیې پورې چټلۍ وړي. کله چې پوښتنه ځینې وکړو چې دا کار ولې کوي، وایي دا چټلۍ دکاندار او یا د اپارتمان خاوند کړې دي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو پر اساس یو معتاد د ورځې له 100 څخه نیولې بیا تر 200 افغانۍ پورې لګښت لري چې دا پیسې له بېلابېلو لارو څخه پیدا کوي. امید یو له هغو معتادینو څخه دی چې د کابل ښار له کوڅو او سړکونو څخه د اوسپنې، قوطي او پلاستیکي شیان راټولوي. دی وایي چې له دې لارې د نشې لګښت پوره کوي.
چټلیو څخه د پیپسي بوتلونه او هر هغه څه چې لاس ته راځي راټولوي آن دا چې لرګي هم راټولو. غواړو چې په دې ډول د نشې پیسې برابرې.
د عباس په نوم یو بل معتاد بیا په داس حال کې چې په چټلیو کې فلزي قطي او پلاستیکي شیان لټوي وایي دی مجبوره دی هره ورځ همدا کار وکړي.
چټلیو څخه هغه شیان راټولو چې موږ ته ګټه کوي. څه چې مو په درد نه خوري هغه بیرته په کثافتدانیو کې اچوو.
د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې د معتادینو په دې کار سره ښار نور هم چټلیږي. د کابل دوه ښاریانو صفی الله او سلیم ازادي راډیو ته وویل چې معتادین د چټلیو ډیرانو نه یوې او بلې خواته سره شیندي او ښار چټلوي.
کله چې موږ د شپې لخوا له کور څخه چټلۍ راباسو د ښاروالۍ تر کارکوونکو مخکې معتادین راځي او د اړتیا وړ شیان ځینې راټولوي. نورې چټلۍ پر سړکونو او کوڅو کې سره شیندي چې په دې کار سره یې ښاروالۍ ته ډېر مزاحمت جوړ کړی دی.
دلته درې څلور کسان دي دا ساحه نیول ده ځان دپاره ته خپل پلاستیک او اوسپنه دا شیان ټولوي ښار ته پاره دا کسان دا ورسېدل ده سایکل والا ټایم شندي او دا ټول د شپې ګرځي.
په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې په زرګونو معتادین اوسیږي چې خلکو ته یې ګڼ شمېر اجتماعي ستونزې جوړې کړې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس په دې انسان پر هاضمي سیستم باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه معلومات درکړو. طبي ډاکټران وایي چې ټول نشي مواد اشتها خرابوي او د هاضمي فعالیت ټکنی کوي چې په نتیجه کې معتادین خوارځواکي او له جسمي پلوه کمزوري کیږي. دا چې نشه ولې د انسان پر هاضمي سیستم ناوړه اغیز لري، دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتې کیږي، په کوم عمر کې نشه د انسان پر هاضمي سیستم ډیر ناوړه اغیز لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکله ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په عمومي ډول نشه د انسان پر هاضمي سیستم باندې څومره ناوړه اغیز لري.
نشه یي مواد په مجموع کې د سیستم باندې ام په مستقیم ډول، ام په غیر مستقیم ډول، ام په لنډمهاله او ام اوږدمهاله بد اغیز لري. هغه نشه یي مواد چې د هاضمي سیستم له لارې نه اخیستل کیږي، مثلا هغه تریاک دي، هغه خام چرس ده، هغه تبلیتونه دي چې هاضمي سیستم د لارې نه اخیستل کیږي، هغه الکول ده چې کله داخل شي د خولې نه لیپازو امیلاز دو انزیم ده چې په خولې کې موجود ده او کله چې ډوډۍ ژول کیږي دا په هضم کې دا ډېر تاثیر لري چې معدې ته کته شو په نورمال شکل سره نور انزایمونه دي چې هغه په هضم کې رول لري چې په کولمو کې داخل شي. واړه مایکروویلونه ورته وي چې د جذب وظیفه په غاړه لري چې هغه جذبیږي په وینه کې او هغه انرژي وجود ته رسي. په خوله کې کله چې الکول راشي یا تریاک دغه لیپازو امیلاز له منځه وړي ده، د افراز کمی دا چې کله کم شو دا هضم په خوله کې صحیح صورت نه نیسي. په میده کې چې لاړه په میده باندې هم هغه کوم انزایمونه چې دي هغه هم د رکود سره موجه کوي. غذا بدون د دې نه چې ښه حل شي کولمو ته داخلیږي. کله چې کولمو ته داخل شو چون ښه هضم شوی نه ده هلته جذب صحیح صورت نه نیسي، هغه انرژي ټول بېرته ځي غیرته موادو لارې نه بیرون خارجیږي. دې کې وجود غیر نارمل رشد کوي. خپله نشه کله په هاضمي سیستم باندې لنډمهاله بد اغیز لري او اوږدمهاله بد اغیز لري. لنډمهاله بد اغیز چې دفتن موجه کیږي هغه دفتن زیات تیزاب د معدې زیات افرازیږي چې دغه تیزاب د معدې باعث دی کیږي چې کوم هغه ساتونکی غشا چې د هغه مکوز ورته وایي دغه غشا تخریبوي. دا چې کله تخریب شو مختلف د معدې تکلیفونه منځته راوړي او په ضمن کې دغه جذب پروسه په معده کې هم صورت نه نیسي. کله چې موږ غذایي مواد خورو هغه اوساره هغه انرژي د صحیح شکل سره نه جذبیږي. چې جذب نه شو مکمل د وجود دغه نظام چې ده هغه حیاتي ارګانو د وجود ته صحیح انرژي نه رسیږي، په شمول د اعصاب وجود زیاد کار کوي، خصوصا معده، خصوصا کلمه زیاد کار کوي چې دغه جذب صحیح صورت نه نیسي، هلته د هغه نسجونه غیر عادي نشونما کوي او خپل الکول تریاک د معدې سرطانونه پیدا کوي، د کلمو سرطانونه، هضمي سیستم هغه اناتومیک شکل د موادو مخدر کېدی شي هم تغییر ورکړي، دا هغه اوږدمهاله بد اغېزې دي په هضمي سیستم باندې.
نشه ولې پر هضمي سیستم باندې ناوړه اغېزې لري؟
هضمي سیستم یعنی د وجود ژرنده چې دغه غذایي مواد دا هضمي میده کوي او په کولمو کې دا جذبیږي. د هضمي سیستم چلول مرکز په اعصابو کې ده. مخدره مواد کله چې استفاده کوي هم د اعصابو د نگانه یعنې د وظیفه د جذب د هضم مختلفی او کوم انزایمونه چې د هضم او د جذب لپاره صورت نیسي هغه انزایمونه افراز دا هم کموي. تاسو ګورئ څوک چې د نشه یي مواد استفاده کوي ډېر ډنګریږي. غذایي موادو کې چې کوم انرژي ده هغه صحیح وینې د وجود ته نه داخلیږي، بدون د هضم نه وزي غایته موادو سره.
دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتې کیږي؟
هر څومره چې مواد استفاده کوي ورځ په ورځ دغه مشکلات د زیاتیږي. الکول استفاده وکړي، چرس استفاده وکړي، تریاک استفاده وکړي، دغه ورځ په ورځ د مشکل جدي کیږي. په ماحول صورت کې د مواد استفاده هم وکړي د سوچ بیرته خپل هغه اصلي حالت ته راځي، لکه وخت ته ضرورت ده. کله چې مواد قطع کی تقریبا شپته ویا فیصد ختمیږي، جذب هم صحیح کیږي، هغه هضم هم صحیح کیږي، او بیرته اشتها هم صحیح کیږي، بیرته وجود فزیکی حالت هم ښه کیږي، رنگ رخ هم ښه کیږي. وخت سے مشخص موږ نشو ویلی چې دومره، ولې په متوسط شکل سره د یو میاشت نه تر اوو میاشتو یو کال پورې دا نظر هغه د تکلیف د مریضي د شخص ته فرق کوي.
په کوم عمر کې نشه د انسان پر هضمي سیستم ډیره ناوړه اغیزې لري؟
په ماشومانو کې، په تنکي ځوانانو کې مخدره مواد ډېر بد اغېزې لري. په ماشومانو کې چون د وجود هضمي سیستم، عصبي سیستم د رشت په حالت کې ده، مثلا د معده د رشت په حالت کې ده، کولمې د رشت په حالت کې ده، نو په ماشومانو کې او په تنکي ځوانانو کې د اغېزې ډېر د نسبت هغه کاهل خلکو ته.
یو امیدوار مور باندې او د هغه مور په خېټه کې پر ماشوم باندې د مخدره موادو تاثیرات به څه وي؟ د هغوی د هاضمي سیستم باندې به یې تاثیرات څه وي؟
یو مواد چې کله راځي هغه مور ښه هغه هضمي ښه جذبي وي، هغه خپل ماشوم ته په ګېډه کې ورکوي. د مور او د ماشوم منځ کې یو مانع ده چې پلاسنتا ورته وایي. د پلاسنتا غذایی مواد د مور نه ځي ماشوم ته. د پلاسنتا منځ کې یو مانع ده، یو بندر ده چې هغه مضر مواد چې ماشوم ته مضر واقع کیږي هغه نه پرېږدي چې ماشوم ته لاړ شي. مخدره مواد متاسفانه ډېر په اسانۍ شکل سره هغه بندر نه تیریږي. هغه تاثیرات چې مور باندې اغېزه لري هغه 100% هغه ماشوم باندې لري، چون هغه ماشوم کې تاسو ته معلوم ده چې مختلف ارګانونه د عصب نه نیولی، د سترګې، همداسې قلب، ګرده، هضمي سیستم د رشت په حالت کې ده. نو مواد مخدر د هغه پروسه تقریبی په سوی اشکال د ولادي زیات ماشوم ته پیدا کوي. دغه شونډې چاکي، یو غټ سوری په حلق کې، په میری کې سوی شکلات، په معده کې سوی شکلات، مثلا سر غټي یا هضمي سیستم یو چیرته سوری یا معده د کولمو سره نښتې دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر 2.4 زنی سپو خبريږي او اوسته خاطرې واردی. د کندهار ښار یو اوسیدونکی یعقوب 14 کال مخکې له خپلو ملګرو سره چرڅ کول پیل کړل. تر هغه وروسته یې تاریاکو ته مخه کړه او بیا تر شیشې او هیروینو پورې ورسید. یعقوب چې اوس د معتاجینو د درملنې په یو روغتون کې بستري دی وایي چې پخوا یې هم یوه نشه پرې ایښې وه، خو دا چې ولې یې بېرته نشو ته مخه کړه، په دې اړه یې زموږ له همکار صادق رښتینی سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم یعقوب دی، د کندهار د ولایت اوسیدونکی یم. سلري منایه یم.
تاجرلس کاله د مخه مش اترس کا سنډوالان سکشن استولو مش ګورو چر سیب زاش شروع کړی په کار کې مو یو ورس کوله مطلب ورس کول بلا مونس کول وختر بل وختر مس کول ار دغه سره مش پنډوالان کې نه پر بداس جلال مر سکشن استي بندارو ته بجمر سره بجلا جلا شو کو دزه ته وتلی هغه په تاډه کښته سو بره مر د سره په مله کې مو یو ورس ورس سره کوله یا په اختر سره کوله د جمعه بندر کې مر د سره یو ور تاډه کښ کوله وخت وخت ان بیا ما ته کار وکړ د ټکار چې بنجس ولم شنه ما بس زره لاس ولم ګرندوالان په کرستال وخت سیو کراز ته بار سبا ماشانه ته پسې دیم د مخه ور کې بالا ما کرا کرستال سره وسکول ابارزم په کرستال سره خته سولم بارم یو ځبل ته داوی وکړه درې میاشم پرېښول سفرلس میاشم پرېښول او می بندارونه پرېښول او می اندوالا ما پرېښول ما ګستر سلام علیکم سره مت کړم نشان دیوالان شوم د نامول خلکو سره ما ناس ولاړ کو ز سمم پلس میاش بعد ما برته زولم ګور سره ناس ولاړ شو وکړل اکرب ته راست دم سره وسکو دا یو د ما زبر ته پخته سوم نو دا یو د ما زبر ته پخته سوم بیا د ما راغله مس د یو د برمې کل جوړه مو د دې سپیاده درې سلور میاشتې کې بیا ما ساکنه د بکړ او چې پاندې چې ارسلې د تپریج چې بیا د غوړ شنه شاونه کې د زړلم ګور سره چې کار نه لري او باندې ارجن نه کې شو کو باندې رو ملت چې ګر سره کتن نه ځي دوه په زلالات چې باندې مو چې به خص هیڅ چې باندې نو درځي چې په نشه باندې اخته سم ګر سره پر چا پر مخ باندې ورتل نه سم زه د زړلم باندې شرمې غوځ په خپل سلوک باندې نه سم چر دلې په ځفر کوڅو کې زمو راځم د دغه نشه نماز زنه شرمې جام چې وایې خونه په خا ده نشه کول زه دوه شرمې جام
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زاهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل ماشام رو او جوړ ویده کیږي، خو کله چې سهار مور له خوبه راپورته کوي نو نس راپورته کوي او ډیر په تکلیف وي. دا چې اجمل ولې داسې ناڅاپه ناروغه سو، د دې ناروغي تر شا کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
شنه زوی سره غرمه ده په خوابه وختي راښنه ستلی
وی مورې نشم پاتې درای وی می سخت درد کوي هډوکې می زه چې وای مات شول وی
په خوا کو سم وی دا څنګه دا څنګه چاپه نه روغ شو
څور زیکیږي چې هډوکې می ډیر خوږیږي اوه خو ما ځان ورته ټینګ کړای وو اوس یې بیخي لب خوږ غورځولم ټول شپه مې د هډوکو د درد له لاسه ولاکه خوب کړی وي
وی سویا مور دې درته قربان شي په دې ځوانه ځواني کې دې څنګه ټکې خوږېږي
نه پوهېږم مورې ډېر زیات په تکلیف یم وی
ته ودرېږې چې زه دې پلار ته وږغ کړم حاجي صاحب وو حاجي صاحب
څه خبره ده
ته ژر راسه پالک څه شوي دي وی خدایا ته خو شکر روغ او جوړ وې څه در وسله
څه خبره ده
ته وګوره لکه ټول شپه د هډوکو د درد لاسه خوب نه دی کړی
زویا څنګه داسې یو دم ناروغه شوې ماښام خو روغ او جوړ وي
نه پوهېږم پلاره هډوکې مې داسې درد کوي زه چې وایم په ساتولو ټوټه ټوټه کړي دي
ښځې ته څه شی کوي چې په صندوق کې لوېدلې
دلته مې لږ څه کفه ایښې وه هغه را پیدا کوم چې اجمل ته یې ورکړم کوندې وي چې درد یې لږ څه ورسره آرام شي
دا درد په کفه ماپه نه ښکېږي باید د ډوګو ډاکټر ته بوزو ته پالک پام کوه چې زه موټر راوالم
سمه ده
راځي
ڈاکٹر صاحب اجازه ده
راځي راځي مهرباني وکي
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
وعلیکم السلام راځي راځي حاجی صاحب راځي دلته پردغه چوکي کینه راځه بچي ته پردغه بل چوکي کینه
سمه ده ڈاکٹر صاحب
ها حاجی صاحب څنګه شو معاینات مو کړل
او ڈاکٹر صاحب و مو کړو
ته راپور راکا
انداده ڈاکٹر صاحب ان واخله
اجمل بچیا کومه نشه خوب نه کوي
نه ډاکټر صاحب هیڅ نشه نه کو
ډاکټر صاحب ډېر شکر دی نشه نه کوي خو دا پختنه دي څنګه وکړه
تاسو چې پرون راغلاس او هله کول چې زما هډوکي درد کوي ما ته لک شک را پیدا شو
څنګه شک ډاکټر صاحب
د څه شي شک درته پیدا شو ډاکټر صاحب؟
هلک شکر دی ځوان دی، په ځوانۍ کې چاته د هډوکو ناروغي چندان نه پیدا کیږي. بیا مې فکر وکړ چې زموږ په وطن کې خو اوس نشې هم ډېرې شوې دي، داسې نه وي چې په نشو اخته شوی وي. هغه و چې د نورو معایناتو تر څنګ مې د نشې معاینات هم درته ولیکل.
نو اوس په معایناتو کې څه لیکل شوي دي؟
زما شک بې ځایه نه و.
ډاکټر صاحب زه پوه نه شوم، څه خبره ده؟ زما په زوی څه شوي دي؟
خبره داسې ده چې اجمل په پوډرو معتاد شوی دی، د معتادینو هډوکي کمزوري کیږي، له همدې امله اجمل ته هم د هډوکو درد پیدا شوی دی، هډوکي یې کمزوري شوي دي.
څه شی؟ زما زوی پوډري شوی دی.
ډاکټر صاحب دا ته څه وایې؟ زه هیڅ نشه نه کوم.
بچیه معاینات دروغ نه وایي، دا دی دلته هر څه ښکاره لیکل شوي دي، کومه زړه ته نه لویږي بل ځای هم معاینات کولی شئ. حاجی صاحب ته نوې خبر چې زوی دې پوډري شوی دی؟
یاره ډاکټر صاحب داسې لږ ورباندې شکي وم، ځینې خویونه یې د نشیانو غوندې وو، خو ثبوت مې نه درلود ځکه مې څه نه ورته ویل.
دا دی اوس خو دې ثبوت پیدا کړ، د هډوکو دوا درته لیکم، هډوکې ژر جوړېږي، خو د نشې علاج یې تر دې ډېر ضروري دی، که علاج یې ونه شي نو په نورو ناروغیو هم اخته کیږي.
ډاکټر صاحب دغه مې ځوان زوی دی، دغه مې اوږه ده، نور اولادونه مې واړه دي، خدای به کوي ته به کوي د علاج لارې راوخه.
دا دی زه پر دې کاغذ د معتادینو د علاج د شفاخانې پته درته لیکم، هلته یې بوزه، اوس لا نشې ډېر نه دی ځپلی، علاج یې ډېر ژر کیږي، که ډېر وخت ور باندې واوخت بیا به علاج ګران کار وي. خو یوې بلې خبرې ته هم پام وکئ.
کومې خبرې ته ډاکټر صاحب؟
هغه دا چې د زور علاج ګټه نه لري، باید اجمل خپله اراده وکړي چې تر دې وروسته نشه نه کوي.
ولا څه ووایم، دا نو په ده پورې اړه لري.
ډاکټر صاحب زه نور له دې غم لړلې نشې څخه بیزاره یم، که زه خبر وای چې نشه مې دومره په تکلیف کوي ولاکه مې لا نوم اخیستی وای، زه په خپل حاضر یمه چې نشه پرېږدمه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد به،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.